مسبخین دو بجې دي. درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلی. په دغه خبرونې کې چې زفریده هوټ سیفی د خپل همکارانو سره تاسو ته وړاندې کوم، اوري چې د پاکستان یوې محکمې افغانستان ته د هغو افغانو وسلوالو طالبانو د سپارلو مخه نیولې چې د پاکستان په خاوره کې په دې وروستیو کې نیول شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل د امنیه قومندانۍ د دریو جګپوړو چارواکو استعفا لانه ده منظور کړي. نور مطالب هم شته، خو لومړی خبرونه د افغانستان اړوند خبرونه معصوم میوند وړاندې کوي.
د کورنی چارو وزارت وایي چې په کندهار کې د نن سهار په ځان وژونکي حمله کې د وژل شوو کسانو شمیر څلورو ته رسېدلی چې ټول ملکي خلک دي. د فاریاب د بادغیس، فاریاب او هرات ولایتونو څخه رارسېدلي راپورونه وایي چې بارانونو او سیلابونو خلکو ته ډېر مالي زیانونه اړولي دي. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې به واوري د تاجکستان د انتخاباتو کمیسیون وایي چې څه د پاسه 15 په سلو کې رایه ورکوونکو په پرونیو انتخاباتو کې برخه اخیستې وه. بشپړ خبرونه. د کورنی چار وزارت وایي چې په کندهار کې د نن سهار په ځان وژونکي حمله کې د وژل شوو کسانو شمیر څلورو ته ورسېدی چې ټول ولسی خلک دي. د کورنی چار وزارت په یوه اعلامیه کې راغلي چې دا ځان وژونکي حمله د ترنک په سیمه کې هغه مهال وسوه چې د بهرنیو ځواکونو د موټرو کتار له سیمې څخه د تېرېدو په حال کې وو. همدارنګه د کندهار والي د رسنیو دفتر وایي چې په دغه چاودنه کې د کندهار بولدک پر لویې لارې د ترنک پل هم نړېدلی دی او دغه لویه لاره د خلکو پر مخ بنده سوې ده. دغه دفتر وایي په پیښه کې یو پولیس ژوبل شوی دی، خو د بهرنیو ځواکونو د مرګ ژوبل پاړې څه نه دی ویلي. بلخوا د وسلوال طالبانو ویان قاری یوسف احمدي د چاودنې مسؤلیت منلی او ادعا کوي چې په دغه ځان وژونکي حمله کې یوولس بهرني سرتیري وژلي دي. د بادغیس، فاریاب او هرات ولایتونو څخه رارسېدلي راپورونه وایي چې د بارانونو د اورېدو او سیلابونو د راوتلو له امله خلکو ته ډېر مالي زیانونه اوښتي دي. د بادغیس والي دلبرجان ارمان ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې سخت جلی هم اورېدلې او د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې د میوه لرونکو ونې زیانمنې کړې دي. دغه راز د فاریاب ولایت چارواکي هم وایي چې د دې ولایت په ځینو سیمو کې هم سیلابونو له امله خلکو ته زیانونه اوښتي او په سلګونو جریبه کروندې ځمکې یې لمن وړي دي. په خبر کې ویل شوي چې د هرات ولایت په ځینو ولسوالیو کې هم ډېر بارانونه ورېدلي او د سیلابونو له امله خلکو ته مالي زیانونه اوښتي دي. په دغو درو واړو ولایتونو کې زیانمنو شوو خلکو د بیړنیو مرستو غوښتنه کړې. د هلمند سیمه ییز چارواکي وایي چې په تېرو څلورو ورځو کې د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې څه باندې 15 تنه مخدره توکي نیول شوي. د هلمند د والي ویان داود احمدي نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې 9 تنه تریاک په دې شو ولسوالۍ کې او 3 تنه نور په مارجي کې نیول شوي دي. نوموړي څرګنده کړه چې د هلمند په یو بل سیمه کې 4.5 تنه تریاک او 14 کیلوګرام هیروین هم د پولیسو لاسته ورغلي. ښاغلی احمدي وویل چې د دغو مخدره توکو د قاچاق په تور لس کس هم نیول شوي چې جدید څېړنې ترې روانې دي. د کورنی چارو وزارت وایي چې په هلمند کې د پرونی چاودنې له امله د وژل شوو کسانو شمیر 8 تنو ته رسېدلی. د کورنی چارو وزارت په اعلامیه کې وایي چې دا مین د دولت د وسلوال مخالفینو لخوا پر سړک شخصوي و چې د مسافرینو پر یو موټر وچاودي. همدارنګه اعلامیه وایي چې د خوست په یعقوبی ولسوالۍ کې هغه دوه کسانو چې غوښتل یې تر یو پل لاندې مین شخ کړي د خپل مین په چاودنه کې وژل شوي دي. د نورستان چارواکي وایي چې دغه ولایت په نورګرام ولسوالۍ کې د لسکونو سړکونو د پخولو کار پیل شوی دی. د نورستان والي جمال الدین بدر ازادي راډیو ته وویل چې د دغه سړکونو ټول لګښت 15.5 میلیون ډالر کېږي چې په نورستان کې د ولایتي بیا رغونې یا پیارټي ډالۍ ورکوي. ښاغلی بدر وویل چې د دغه سړکونو په پخولو سره به خلکو ته اسانتیاوې برابرې شي. او د کابل صرفانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرني اثارو سره افغاني داسې بدلیږي. یو امریکایي ډالر 28 افغاني او 80 پله، یو یورو 15 افغاني او 10 پله، یو انګلیسي پوند 20 افغاني او 80 پله، یو سعودي ریال 12 افغاني او 55 پله، زر ایراني تومنه 28 افغاني او زر پاکستاني کلداري 1502 افغاني. داود افغانستان خبرونه سیمه ییز نړیوال خبرونه بل سلطان محمد سره وڅخه وري.
درنو اوریدونکو، مخکې له دې چې د سیمې او نړۍ خبرونه واورو، له کندهار را رسېدلې نوې خبر وایي چې شیبه مخکې د کندهار د امنیه قومندانۍ مخې ته چاودنه شوې. د مرګ ژوبلې په هکله فوري معلومات نه دي ترلاسه شوي. د روانې خبرونې په ترڅ کې به دغه خبره تفصیل واورئ. د تاجکستان د انتخاباتو کمیسیون وایي له 3.5 میلیونو رای ورکوونکو څخه 15 اتیا په سلو کې پرونو پرونیو پارلمانی انتخاباتو کې برخه واخیستله. د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان نړیوال څارونکي به نن په دې اړه خپله څېړنه خپروي چې آیا دغه انتخابات شفاف او آزاد و که نه. د غربي هیوادونو څارونکو د تاجکستان مخکني انتخابات آزاد او شفاف نه و بللي. ځینې راپورونه وایي چې ښایي په دغو انتخاباتو کې به د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان د خلکو دیموکراتیک ګوند مخکې وي او ښایي یو ځل بیا د تاجکستان پر پارلمان د نوموړي کنټرول زیات شي. ویل کېږي دوه نور ګوندونه چې یو یې کمونیست او بل اسلامي نهضت ګوند دی، دوی به هم په ولسي جرګې کې څوکۍ وګټي. تمه ده د ایران د لانجمن اتومي پروګرام په اړه وبخی تمه ده د ایران د لنجمن اتمی پروګرام په اړه روانه اونۍ د ملګرو ملتونو د اتمی انرژي د ادارې د مشرتابه هیئت په غونډه کې خبري وشي. دغه غونډه نن په ویانا کې پرانستل کیږي. په دې بورډ کې 15 هیوادونه ونډه لري چې د ملګرو ملتونو د اتمی انرژي د ادارې د مسؤل د هغه راپور په اړه به هم خبري وشي چې د ایران د اتمی پروګرام په هکله یې د فبروري په 13 برابر کړی. په دغه راپور کې په لومړي ځل د ایران د اتمی پروګرام په اړه اندېښنه ښودل شوې. د عراق صدر اعظم د هغې پرېکړې ملاتړ وکړ چې له کبله یې په سلګونو کاندیدان په راروانو انتخاباتو کې ګډون نشي کولی. نوري المالکي اسوشیتد پریس خبري آژانس سره په خبرو کې وویل حکومت دا پرېکړه ځکه وکړه چې دغو کاندیدانو د بحث ګوند پر ضد بد تبلیغات کول. نوموړي ویلي دي چې عراق کې چې سنیان په اقلیت کې دي دغه ډول تبلیغات غوره نه ګڼي. المالکی ټینګار وکړ چې پر کاندیدانو دغه بندیز یوې کمیټې لګولې او پارلمان یې ملاتړ کوي، خو کله چې له هغه څخه پوښتنه وشوه آیا تر 2011 کال وروسته په عراق کې د امریکایي پوځیانو حضور غواړي، هغه وویل دی به که چیرې ضرورت و امریکایي پوځیان ومني، خو ده زیاته کړه چې ښایي دغو ځواکونو ته ضرورت پېښ نه شي. د روسیې ولسمشر دمیتری میدویدیف په 3 ورځني رسمي سفر نن فرانسې ته روانېږي چې د اقتصادي، سیاسي او کلتوري همکاریو په پراختیا به زیات تمرکز ولري. په دې کتنه کې به د فرانسې ولسمشر د نوموړي هرکلی په الیزه ماڼۍ کې کوي او د دواړو هیوادونو پر کلتوري راکړې ورکړې خبرې کیږي. دواړه جمهور رئیسان به د نورو مسایلو ترڅنګ د روسیې لخوا اروپا ته د انرژي پر انتقال، د اروپا د امنیت په اړه پر ولاړو شویو اندېښنو او له فرانسې څخه د هغې بیړۍ په رانیولو خبرې وشي چې هلیکوپتر، الوتکې، پوځیان، ټانکونه او پوځي تجهیزات انتقالولی شي. تمه ده نن د ګرجستان او روسیې ترمنځ پوله چې له 3 کلونو راهیسې تړلې وه پرانیستل شي. د قفقاز د غرونو پوسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولې وروستۍ سیمه ده چې د ګرجستان له بیلتون غوښتونکې سیمې ابخازیا څخه لرې پرته ده. د ګرجستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې راغلي چې په دې توګه به خلکو، موټرو او بار وړونکي موټرو ته د تګ راتګ زمینه برابره شي، خو نوموړي ویلي دي هغه روسان چې ګرجستان ته داخلیږي باید ویزې ولري. د روسیې او د لویدیځ پلوي ګرجستان ترمنځ پوله په 2006 کال کې وتړل شوه او وروسته د جنوبي اوسیتیا پر سر په 2008 کال کې د دغو هیوادونو ترمنځ جګړه وشوه. د چیلي د دفاع وزیر وایي د دغه هیواد سمندري ځواکونو یوه غلطي وکړه چې تر زلزلې وروسته یې سونامي ته ورته د یو ستر توپان د راتلو خبرداری پر وخت خلکو ته ورنه کړ. دغې زلزلې د چیلي زیاتې برخې ورانې کړي. راپورونه وایي تر دغه مهاله 208 کسان مړ شوي. دغه زلزله د ریختر په کچه 8.8 درجې ثبت شوې. د دغه هیواد ساحلي سیمې د سونامي د څپو په څیر توپان کې زیانمنې شوي دي. وروستی خبر وایي چې د بوسنی سربیانو پخوانی مشر رادوان کارازی چې د 1992 او 1995 کلونو ترمنځ جګړو په مهال د عامه وژنې په تور نن په لاهای کې د ملګرو ملتونو محکمې ته احضار کړی شو. کارازی چې د تورونو په مقابل کې په خپله له ځانه دفاع کوي وویل چې په دغه جنگ کې د سربیانو دعوه عادلانه او مقدسه وه. د بوسنی سربیانو پخوانی مشر چې مخکې دغه محاکمه مقاطعه کړې وه ټاکل شوې ده چې نن او سبا د خپلې دفاعي مهم ټکي بیان کړي. 3 کلن کارازیج باندې د بوسنیا د جنگ په ارتباط د عامه وژنې او بشر ضد جنایاتو په شمول 11 تورونه لګول شوي دي. په لاهای کې د جنګي جرایمو د نړیوالې محکمې څارنوالان وایي کارازیج د جنگ په مهال کوشش کاوه چې د بوسنیا په ختیځ کې مسلمانان او کرواتیان له منځه یوسي او هلته یوازې د سربیانو لپاره دولت جوړ کړي. که چیرې نوموړی ګرام وپېژندل شي نو په عمري قید به محکوم شي. دی د بېګناهۍ ادعا کوي خو په دې اړه یې کومه رسمي غوښتنلیک خو په دې اړه کوم رسمي درخواست نه دی وړاندې کړی. کارازی چې له تقریبا 14 کاله پټ ژوند وروسته یو کال مخکې په بلګراد کې ونیول شو.
وخت 2:10 دی. تاسو ازادي راډیو اورئ. په کندهار کې نن سخته چاودنه وشوه. د دغې چاودنې په اړه تازه معلومات لږ وروسته اورئ. د پاکستان یوې محکمې افغانستان ته د هغو افغان وسلوالو طالبانو د سپارلو مخه نیولې چې د پاکستان په خاوره کې نیول شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه وزارت د کابل د امنیه قومندانۍ د دریو جیک پوړو چارواکو استعفا لا نه ده منظور کړې.
دوی خپل وظایف پر مخ بیایي. کله چې تحقیقات ختم شو بیا به د کورنیو چارو وزارت رسما دا موضوع اعلان کړي.
د بادغیس او فراه اړو خلکو ته د مرستې پروګرام پیل شوی. په هرات کې دوه نجونو د ځان وژنې هڅه کړې چې د یوې روغتیایي حالت نازک دی. او د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د سپورت پروګرام او د ښځو په شمن جوړ شوی اونیس پروګرام نیمه نړۍ لرو. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل، نن په کندهار کې سخته چاودنه شوې. د ازادۍ راډیو خبریال د وخان مینپال د وسره سره په ټلیفون کې دی او وروستي معلومات راکوي چې دا چاودنه دقیقا کوم ځای کې شوې ده، څه ډول چاودنه وه او څنګه. متاسفه یم چې د دوی د اواز نه لرم. بیا به هڅه وکړو چې د وخان مینپال له کندهار را پیدا کړو. نن په کندهار کې چاودنه شوې، تر اوسه پورې د دغې چاودنې د مسؤلیت په اړه او د چې دقیقا چیرته شوې ده او څومره کسانو تلفات پکې دي معلومات نشته. خو تر دې دمخه په بلې د هلمند د ازادۍ راډیو بل خبریال الیاس دایره سره په ټلیفون کې دی. دا اوس فکر کوم هلته هم کومه پیښه ده. مهرباني وکړئ که معلومات راکړئ. بلې، زما آواز اورئ تاسو؟ تر هغې چې زموږ خبریالان له ولایتونه په ټلیفون کې راځي او موږ وکولی شو خبرې ورسره وکړو. بلې، خبرې کوئ الیاس دایی؟
السلام علیکم. که تاسو زما آواز اورئ؟
بلې، زه اورم ستاسو آواز.
زه اوسم د هلمند ولایت د مرجو ولسوالۍ نه چېرته چې شپاړس ولس ورځې وړاندې د مشارک په نوم عملیات پیل شوي. د ولسوالۍ په ودانۍ کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهوریت حامد کرزي دوهم مرستیال کریم خلیلي نن په یوه ناڅاپي سفر هلمند ته راغلل. هغه مې په لشکرګاه کې د قومي مشرانو او سپین ږیرو د ویترانې غونډې د ګډون پر مهال له خلکو سره خبرې وکړلې. هغوی ورته خپلې مشورې او خپلې غوښتنې وړاندې کړلې. دوی هم وویل چې وروسته د دوی خیال وو چې هلمند ته راشي، دا چې تر انتخابات تر البته د دوهم دور لومړی سفر وایي هلمند ته کوم. او هدف مې دا دی چې هغه څه چې موږ په واسه دي د معاونت ورته لاسته رسېږي، چې له هغه امله خلکو ته مرسته ورسوي، د خلکو سره خبرې وکړي، دلته غوښتنې احتیاجات او هغه څه چې مملکتونه دي هغه نه خلکو واخلم او د افغانستان جمهوریت ته ورسېږم. دوی وویل چې البته د هلمند اداره موافقه او یو بریالۍ اداره وبلله. تر وروسته دوی دلته مرجع ولسوالۍ کمپنۍ راغلي دي او د مرجع ولسوالۍ د لوچرۍ په سیمه کې چېرته چې د ولسوال دفتر دی، د خلکو یوه ډېره پراخه غونډه ده. دلته سلګونه کسان راټول شوي دي. دوی د خلکو سره هغه ژمنې چې د افغانستان اسلامي جمهوریت کړي دي او دوی ویل چې د مرجع تر عملیاتو وروسته ملکي اهداف پلي کېږي او د ملکي کسانو لپاره د خدماتو نو ژوند کې دماغ ژوند په ځخونه لپاره خلکو ته بیا ژمنه ورکړه. او دا وویل چې زما راتګ دلته په دې معنا ده چې ګواکې نور افغان دولت ژمن دی چې په دغه راتلونکي پنځه کلنه دوره کې البته په دغه چې اوس په کې قرار لرو په دې دوره کې به
ډېره زیاته مننه
خدمات خلکو ته وړاندې کېږي. او نو دوی هدف دا دی چې
ډېره زیاته مننه. د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی و چې د هلمند څخه چلته د مشترک په نامه په مرجع کې عملیات روان دي. وویل چې د ولسمشر کرزي دوهم مرستیال کریم خلیلي سیمې ته تللی و. هلته یې په غونډه د داوس او له خلکو سره یې خبرې کړي او د مرستو ژمنې کړي دي. همکاران راته وایي چې له کندهار څخه د ازادۍ راډیو خبریال د وخان مینپال را سره اوس په ټلیفون کې دی او په کندهار کې د دغه وروستۍ چاودنې په اړه وروستي معلومات راکوي. مینپال صاحب.
بلې فریده جانې، تاسو اوریدونکو سلامونه. مستشتاسیا د وټو ورکړنه له سمځي بچې د کندهار د امنیه کومندانۍ مخې ته د زوره ور چاودنه اوسه. چې د کندهار شهر د ډیرو کورونو او مارکیټونو شي او هندارې ماتې کړې دي. دا چاودنه د موټرو په تمځای کې شوې ده. د امنیتي قوماندانۍ مخې ته چارواکو د ملو او ژبلو په اړه باندې څه نه دي ویلي. دغه سیمه ټوله د نړیوالو او افغان ځواکونو له خوا کلابنده شوې ده. دوی وایي چې یو ځان وژونکی چې په یوه کورونا موټر کې سپور و د موټرانو په دغه تمځای کې ځان الوزولی. دغه چې مخکې مې ته راغلي و دلته ډېر دیوالونه هم وران شوي دي او د دغو موټرانو د دغه سوټي او دغه پراته دي اثارو علایم پراته دي. نو چې ډېر زیات کسان چې په هغو کې دولتي سفیر او ملکي وګړي دي چې د امنیت قوماندانۍ ته مراجعه کړې وه چې بلا او بلې دي تر اوسه پورې چارواکو د مړو او شوبلو په دغه پیسه کې د مړو او شوبلو کره شمېره نه ده ورکړې.
ډېره زیاته مننه له کندهاره د ازادۍ راډیو خبریال د وخان مینهپال وویل چې نن د کندهار د امنیت قوماندانۍ مخې ته ځان وژونکي حمله شوې. تر اوسه د تلفاتو په اړه څه نه دي ویل شوي چې څومره کسان پکې وژل شوي او دغه سیمه د افغان او نړیوالو ځواکونو لخوا محاصره ده. وروسته به چې معلومات ترلاسه شو د مسؤلینو له قوله تاسو ته به یې حتما تاسو سره به یې شریکو. تر دې دمخه د وخان مینهپال بل راپور راکړی و او ویل یې چې په کندهار کې پر نړیوالو ځواکونو ځان وژونکي برید شوی دی. راپورونه وایي په پیښه کې څلور تنه ځایي خلک وژل شوي. د وخان مینهپال یو ځل بیا
ځان وژونکي نن سهار د کندهار بولدک پر لوی لاره د ترنک پر پله باندې له چاودېدونکو موادو څخه د یو ډک موټر په واسطه د نړیوالو ځواکونو یو سیمه ییز کاروان په نښه کړ. د پیښې په ځای کې وایني شاهد راته وویل د کندهار ولایت مطبوعاتي دفتر وایي چې په پیښه کې درې ملکي وګړي وژل شوي او دوه نور ژوبل شوي دي. سرچینې د نړیوالو سرتیرو د مرګ ژوبلې په اړه بې خبري ښودلې ده، خو وایي چې چاودنې د ترنک پل نړولی چې د ترافیکو د استفادې څخه ایستلی دی. تر پیښه وروسته د سیند دواړو غاړو ته په سلګونو موټران بند پاتې دي. یو امنیتي چارواکي د نوم د نه اخیستلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل چې په پیښه کې د نړیوالو ځواکونو یو سرتیری وژل شوی او درې نور ژوبل شوي دي. دغې سرچینې د څلورو ملکي وګړو د وژل کېدو خبر ورکړ چې د میرویس روغتون ډاکټران هم په پیښه کې د څلورو ملکي وګړو د وژل کېدو او د یو بل د ژوبلېدو معلومات ورکړي دي. د وسلوالو طالبانو ویان قاري یوسف احمدي وایي چې برید عبدالله کړی ده. په خبره یوولس بارني سرتیری وژلي او دوه موټران یې ویجاړ کړي دي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د پاکستان یوې محکمې افغان حکومت ته د هغو طالب مشرانو د سپارلو مخه نیولې چې په وروستیو کې د پاکستان د استخباراتو د ادارې لخوا د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي دي. د نیول شوو کسانو په ډلې کې د طالبانو د مشر ملا عمر مرستیال، ملا عبدالغنی برادر او د طالبانو د قیادي شورا غړي هم شامل دي. د افغانستان ولسمشر په دې وروستیو کې له یوې پاکستاني ورځپاڼې سره په مرکې کې ویلي وو چې له اسلام آباده به رسمن وغوړي چې دغه طالب مشران افغان حکومت ته سپاري. د لاهور ایالتي محکمې فیصله کړې چې د پاکستان حکومت تر هغو نشي کولای د طالبانو مشران یو بل هیواد ته وسپاري څو په دې برخه کې د بشري حقونو د یو مدافع د عریضې په اړه فیصله کړې نه وي. د بشري حقونو دغه مدافع له محکمې غوښتي چې دغه طالب مشران باید د پاکستان د قوانینو په اساس محاکمه شي ځکه دوی په پاکستان کې نیول شوي دي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په دې اړه یو مطلب خپور کړی چې مهمې برخې نوریاس نوري وړاندې کوي.
د پاکستاني محکمې بل هر هیواد ته د هغو افغان طالب قمندانانو د سپارلو په چاره کې د دې هیواد حکومت د اقداماتو مخه نیولې چې په وروستیو کې د پاکستان د استخباراتو د مامورینو لخوا نیول شوي دي. ویل شوي چې دغه اقدام ممکن د اسلام آباد او کابل ترمنځ نویو ناندریو ته لاره هواره کړي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه په دې اړه لیکي د لاهور د ایالتي محکمې د قضایي هیئت مشر قاضي خواجه شریف حکومت ته امر کړی چې طالب مشران دې تر هغو بل هیواد ته نه سپاري تر څو په دې اړه یې د پاکستان د بشر د حقوقو د یو مدافع دوسیه فیصله کړي. خالد خواجه محکمې ته عریضه کړې او غوښتنه یې کړې چې د طالبانو دغه مشران په پاکستان کې نیول شوي او باید د پاکستان د قوانینو په اساس محاکمه شي. د لاهور محاکمه به د مارچ په 15 نیټه پر دې دوسیه بیا غور کوي. د پاکستان محکمې دغه فیصله د جمعې په ورځ هغه مهال وکړه چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزي له پاکستاني نیوز ورځپاڼې سره په مرکه کې وویل حکومت به یې په پاکستان کې د نیول شوو طالب مشرانو د ورسپارلو لپاره اسلام آباد ته رسمي غوښتنه واستوي. د پاکستان استخباراتي ادارو د امریکا د استخباراتو په مرسته په وروستیو کې د عملیاتو په ترڅ کې د طالبانو د قیادي شورا د غړو په ګډون د طالبانو شپږ مهم چارواکي ونیول. د نیول شو کسانو په ډله کې د ملا عمر مرستیال ملا عبدالغنی برادر هم شامل دی چې د پاکستان په کراچۍ ښار کې نیول شوی دی. د هغه له نیول کېدو وروسته د طالبانو څو نور قمندانان چې پکې د طالبانو د رژیم د دفاع مرستیال وزیر مولوي عبدالکبیر هم شامل دی ونیول شول. یو پاکستاني لوړ رتبه چارواکی چې د دغو نیونو په اړه معلومات لري وایي د طالبانو شپږ مشران د پاکستان د کورنیو استخباراتو په توقیف کې دي. د توقیف شوو کسانو په ډله کې طیب پوپلزی چې ویل کېږي د ملا عمر نږدې همکار دی هم شامل دی. د پاکستان له نیوز ورځپاڼې سره په مرکه کې ولسمشر کرزي ویلي وو چې حکومت به ډېر ژر له اسلام آباد رسمي غوښتنه وکړي چې افغان حکومت ته ملا برادر او نور نیول شوي طالب قمندانان ور وسپاري. کرزي وویل نیول شوي طالب مشران افغانان دي او په همدې خاطر سرنوشت باید په افغانستان کې تعین شي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر مخکې ویلي وو چې که د ملا برادر د سپارلو لپاره کابل رسمي غوښتنه وکړي نو د پاکستان حکومت به پرې غور وکړي. د رحمان ملک له دې څرګندونو څو ساعته وروسته د کورنیو چارو وزارت په یوې خپرې کړې اعلامیې کې وویل چې طالب مشران باید د هیواد ته د غیر قانوني ننوتو په خاطر محاکمه شي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل د امنیه قمندانۍ د دریو جګپوړو چارواکو استعفا اعلانه ده منظور کړي او دوی ته لارښوونه شوې چې خپلو دندو ته دوام ورکړي. دغو چارواکو په کابل کې د جمعې د ورځې له خونړۍ حملې وروسته له خپلو دندو استعفا ورکړي. په دې اړه نور په دې مرکې کې چې په کابل کې د ازادي راډیو خبریال حمید مومند د کورنیو چارو د وزارت له مینځ مری بشری سره کړې ده.
ویل کېږي چې د کابل امنی قمندان د دغه قمندانۍ د امنیتي چارو مسؤل او د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې رئیس د درې واړو استعفا ورکړه ده. که تاسو د دوی د استعفا اساسي علت وښایئ چې دوی ولې استعفا ورکړه؟
بلې، پرون د کابل د امنی قمندانۍ درې تنو لوړ پوړو مسؤلینو خپله استعفا د افغانستان د کورنیو چارو محترم وزیر ته وړاندې کړه. اولې د دوی استعفا تر اوسه پورې د افغانستان د کورنیو چارو د وزیر لخوا نه ده منظور شوی او دوی ته هدایت ورکول شوی دی چې دوی د خپل وظیفې ته ادامه ورکړي او هغه تحقیق چې د جمعې د ورځې د انتحاري حملو په هکله پیل کړی دی هغه تحقیقات باید سرته ورسي او وروسته له تحقیقاتو نه به تصمیم ونیول سي چې مشکل چیرې و او څه نوی اقدام باید پورته سي. او بله خبر دا ده چې د کابل پولیسو په دې کال کې چې تیر سه یا په دې یولسو دولسو میاشتو کې داسې هم نه و چې دوی اصلا لاسته راوړنې ونه لري او کاملا له کاره ولیدلي فعالیتونه ولري. د سینوا دوی فعالیتونه درلودل لاسته راوړنې هم لري، ولی په تاسف سره بعضی زړه بوږنوونکي حادثې هم سوي دي چې په هغو کې موږ پولیسو ته هم تلفات راوښتي او ملکي وګړو ته هم. هیله مند یو چې په آینده کې د دغسې تروریستي حملو مخنیوی وکړو تر څو زموږ هیوادوال په یو مسؤلیت کې آرامه ژوند ولري.
بشری صاحب، ځینې راپورونه چې موږ ترلاسه کړي وایي چې د دوی دغه استعفا اساسي علت دا ښودل کېږي چې د کورنیو چارو وزارت مشرتابه دوی د جمعې د ورځې له پیښې وروسته رټلي وو نو دوی په احتجاج کې استعفا ورکوله. تاسو په دې اړه څه ویل غواړئ؟
د هیڅ نوع رټلو موضوع دلته مطرح نه ده او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت لخوا پر دوی باندې هیڅ نوع فشار نه و چې دوی د استعفا ورکړي. د دوی استعفا اختیاري استعفا و. دا چې لامل او دلیل یې څه شی دی دا به تاسو له هغوی نه پوښتنه وکړئ. اوس دفتا دلیل یې زه نسم درته ویلی، ولې دا په وضاحت سره ویلی سو چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت لخوا هیڅ نوع فشار پر دوی نه و، ولې بېله شکه د افغانستان د خلکو د امنیت مسؤلین د افغانستان پولیس دی په داخلي چارو کې او د کابل په ښار کې د کابل د خلکو د امنیت مسؤلیت هم پولیس په غاړه لري. نو بېله شکه کله چې حملې کیږي باید تحقیقات وکړو، باید جدي ګامونه پورته کړو او د آینده حملو د مهارولو لپاره باید لا جدي اوسو او نوي پلانونه د لاس لاندې ونیسو تر څو زموږ هیوادوال په یو مسؤونه فضا کې ژوند وکړي. یعنی زموږ مسؤلیت دی او په دې لاره کې به د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مشرتابه لکه څرنګه چې په تیرو وختونو کې جدي و په دې هکله به لا جدي اوسي او لا جدي ګامونه به پورته کړو تر څو په کابل کې ټینګ او ډاډمن امنیت ولرو.
تاسو ویل چې د کورنیو چارو وزارت د دوی استعفا نه ده منظور کړی او ورته امر کړی چې باید خپلو دندو ته دوام ورکړي، نو آیا دوی خپلو دندو ته اوس مهال دوام ورکوي که څنګه؟
بله، پرون د افغانستان د کورنیو چارو محترم وزیر د دوی استعفا تر اوسه پورې نه ده منلې او دوی په خپل دندو اوس هم ولاړ دي او خپل وظایف پر مخ بیایي. کله چې تحقیقات ختم شو بیا به د کورنیو چارو وزارت رسمن دا موضوع اعلان کی چې سنوه او په ترتیب نور ګامونه پورته کړو.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند مری بشری او په روانه خبرونه کې مهیروي چې د سپورت ځنګړي پروګرام په دوهمه نیمه کې خبرو خو زده ووري چې مسولین وایي د بادغیس او فراړو خلکو ته د مرستو کار پیل کړی دی. پرون مو ریپورت درلوده چې د بادغیس او فرا خلک د سخت توپان باران او سیلاو له امله ستونزې لري. شرف الدین ستانکزی او په دې اړه معلومات.
د افغانستان غرب په هرات سربیره فرا بادغیس او فاریاب څخه سیمه ایز خلکو بیلابیل ټلیفوني تماسونو کې ازادي راډیو له لارې دولتي معمولینو څخه د بیړنیو مرستو غوښتنه وکړه. کوم چې د دوی په وینا کورونه او کروندې ګلۍ او باران سره مله طوفان خرابې کړې.
بسیار رسیده است، جانی مالی خسارات بسیار چیز رسیده است. توانا از رادی آزادی جدید همین تقاضا را داریم که ما مردم بیخیف به گوشه افتیدیم، اما از هیچ چیز کمک ها با ما مردم چیز نمیشه.
در بادغیس والی دلبرجان ارمان دی لومنه و معلومات و پا اساس سورانه سیمه که بومنه زیاده یک نور سیمه تید سروی داری وسته ولی
لومنه معلومات دادی چی درو کلوتا پا مکور که ډېر زیات توان رسېدلی. همدارنګې په بازکو د خپله کلینو کې او لامان کندلان په دې منطقو کې ډېر زیات تکلیف رسېدلی.
همداراز هرات ولایت کې د طبیعي پیښو سره د مبارزې رئیس عبدالحمید مبارز حمیدي هم خبریالانو ته په خبرو کې وویل د هرات له بېلابېلو ولسوالیو من جمله چشت شریف ګوران او انجیل او نورو سیمو څخه د اورښت او سیلابونو له وجې د درنو زیانونو حال ورته رسېدلی ده. د دې د غوزیانونو کچه دا مهال ونه ویله زیاتې کړه سیمې ته یې دولتي پلاوی واستوه. د زیانونو تر دقیق معلومولو وروسته به خبریالانو ته جریان څرګند او متضرر خلکو ته به هغه وایي بیړنۍ مرستې واستولی شي.
اوس به هم حمید مومند ته غوږ شو چې د کابل چاپ د نننیو ورځپاڼو پاڼې اړولې دي.
ویسا په خپل لومړي مخ کې په افغانستان کې د ناټو د فعالیتونو په اړه د روسیې د راشاتو د ورځپاڼې یو څېړنیز مطلب راغستی او په غټو ټکو سره لیکلی چې په افغانستان کې د ناټو روان سیاست له ماتې سره مخ ده. ورځپاڼه لیکي بېله ده چې په امنیت کې خوالی راشي افغانستان ته زیات شمېر سرتیري استول کېږي او همدا اوس د افغانستان دوه درېمه برخه د طالبانو په ولکه کې ده. ورځپاڼه په خپل سر مقاله کې د افغانستان په جنوب کې د کېدونکو پوځي عملیاتو پایلو ته کتنه کړې او لیکلي چې افغانان د هغو بدمرغیو پای غواړي چې نړیواله ټولنه د نږدې نهو کلونو راهیسې د له منځه وړلو ژمنې کوي. په ورځپاڼه د کابل د امنیت قومندانۍ د دریو چارواکو د استعفا خبر هم ورکړل شوی او لیکل شوی چې دوی په کابل کې د روسیې ځان وژونکو حملو له امله خپلې دندې پرېښي دي. هشت سو بیا د دغو چارواکو لخوا د خپلو دندو پرېښودلو ته په اشاره لیکلې چې د استعفا د کلتور رواجېدل به په هیواد کې د مسؤلیت منلو کچه لوړه کړي. د ورځپاڼې په وینا په هغو چارواکو کې چې خپلې دندې پرېښي د کابل د امنیت قومندان جنرال عبدالرحمن، د جنایي جرمونو پر ضد د مبارزې رئیس جنرال عبدالغفار سید زاده او امنیتي مرستیال جنرال خلیل الله دسیار شامل دي. مطلب کې په دې بحث کړی چې په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره د ولسمشر کرزي هڅې او پروګرامونه ولې موثر نه دي. د ورځپاڼې سر مقاله په افغانستان کې د انټرنیټ په ځینو سایټونو باندې د بندیز د لګولو لپاره د مخابراتو او د اطلاعاتو کلتور وزارت وروستی اقدام ته ځانګړی شوی او لیکل شوی چې له دې سره کومه ستونزه نه هواریږي. ملي ارمان بیا په خپله سر مقاله کې د درېو امنیتي چارواکو استعفا د کورنیو چارو د وزارت مشرتابه ته د یو پیغور په توګه مخته کړی او لیکلی دی چې دوی د خپلو ټټپوړو چارواکو نه یو څه زده کړي. ورځپاڼې لیکلی چې د دغو درېو چارواکو د استعفا ملاتړ کوي او هیله منده ده چې نور هغه کسان هم چې د تیږې د پورته کولو توان نه لري هغه ښکل کړي او بیرته په خپل ځای کېږدي. ورځپاڼه د خپل لومړي مغټ سرلیک بیا هم په کابل کې روسي حملې ته ځانګړی کړی او په هغه کې د پاکستان د ښکېلتیا امکاناتو ته په اشاره لیکلی چې پاکستان نه غواړي چې یو آباد افغانستان په خوا کې وي. افغانستان ټایمز بیا په یو څېړنیز مطلب کې په کابل کې د روسي حملې بېلابېلو ابعادو ته کتنه کړې او لیکلی چې دا حمله د هغو هڅو یوه برخه وه چې پاکستان یې له افغانستان څخه د هند ویستلو لپاره کوي. ورځپاڼه په خپل سر مقاله کې په افغانستان کې د معتادینو په شمېر کې په زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړې او هغې راتلونکي نسل ته یو ستر ګواښ بلله ده. ورځپاڼه په دوام کې لیکلی چې د معتادینو د کمولو لپاره حکومت باید د کوکنارو د کښتونو د له منځه وړلو لپاره خپلې هڅې جدي کړي. خو د ورځپاڼې په نننۍ کارتون کې بیا دا ښودل شوی چې د هېواد په بېلابېلو سیمو کې د کوکنارو فصلونه مستو مګن ولاړ دي او د له منځه وړلو لپاره کوم جدي کار نه دی شوی. او سرنوش بیا په خپل سر مقاله کې په قندهار کې د پوځي عملیاتو د پیلولو لپاره روانو تیاریو ته کتنه کړې او په دې ترڅ کې افغان او نړیوال پوځونه هغو تیروتنو ته متوجه کړی چې په مارجه کې کړی او غوښتري چې دا تیروتنې باید بیا تکرار نه شي. روسپانه د خپل لومړي مخ په یو مطلب کې د امریکا د کانګرس هغه اندېښنه راغسته چې په افغانستان او عراق کې د خپل پوځ د دفاعي چارو د قراردادانو د تګلارو په اړه لري. او روسپانه په دوام کې د بلک واټر نوم اخیستی او لیکلی دی چې دغه کمپنۍ په افغانستان او عراق کې جنایتکاران استخداموي.
وخت د مسپخین 2:30 بجې کېدونکې دی. سلطان محمد سرور سټډیو ته راغلی دی او د نن ورځې د مهمو خبرونو لنډیز راوړوي.
کورنیو چارو وزارت وایي چې په کندهار کې د نن سهار په ځان وژون کې حمله کې د وژل شویو کسانو شمیر څلور تنو ته ورسېده چې ټول ولسی خلک دي. په کندهار کې نن ماسپښین تر دو بجو مخکې هم د امنیت قمانداني مخې ته یو ځان وژون کې حمله وشوه چې د مرګ ژوبلې په اړه لا چارواکو نه دی ویلي. د بادغیس، فاریاب او هرات ولایتونو څخه را رسیدلي رپورټونه وایي چې بارانونو او سیلاونو خلکو ته ډیر مالی زیانونه اړولي دي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان وایي د تاجکستان په پرونیو پارلماني انتخاباتو کې جدي خلاف ورزي شوې دي. پاکستانی چارواکي وایي مشکوکو وسلوالو مخالفینو په یو ټانکر چې په افغانستان کې ناتو او امریکایي ځواکونو ته تیل رسول برید کړی. د عراق صدر اعظم د هغې پرېکړې ملاتړ کړی چې له کبله یې په سلګونو کاندیدان په را روانو انتخاباتو کې ګډون نشي کولی. د بوسنی سربیانو پخوانی مشر رادوان کارازیچ د 1992 او 1995 کلونو ترمنځ جګړو په محل د عامه وژنې په تور نن په لاهای کې د ملګرو ملتونو محکمې ته احضار کړای شو. د چیلی د دفاع وزیر وایي د دغه هیواد سمندري ځواکونو یو غلطي وکړه چې تر زلزلې وروسته یې تسونامي ته ورته د یو ستر توپان د راتلو خبرداری پر وخت خلکو ته نه دی ورکړی. تمدا نن د ګرجستان او روسي ترمنځ پوله چې له دریو کلونو راهیسې تړلې وه پرانستل شي. او د روسي ولسمشر دیمیتری میدویدیف په دری ورځنی رسمي سفر نن فرانسې ته روانېږي.
دا ازادي رادیو ده چې هر ورځ د سهار لو بجو د ماخام تر بجو په منځنۍ چپه 1290 او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. په روانه خبرونه کې د میرمنو لپاره ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ لرو، خو تر هغې د مخه د سپورت پروګرام.
د لوبو لمیدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو په نن او سبا روانو او راتلونکو سیالیو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کوم لوبو او مسابقو کې په سیالیو بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې.
زه رضوان مراد مو د خپلو همکارانو سره د لوبو له میدانه د ازادي رادیو د ورزشي خبرونه اوریدو ته هرکلی کوم. د سپورت او ورزش مینوالو، په نننۍ خبرونه کې په ویسټ انډیز کې د کرکټ د شلو اوورونو د نړیوال جام لپاره د افغان کرکټ ټیم له چمتووالي خبرې گئی. دا هم اوري چې د هند د کرکټ مخکښ لوبغاړي سچن تندولکر په یو ورځني لوبو کې د زیاتو منډو جوړولو نړیوال ریکارډ ټینګ کړ. د اولمپک ژمنۍ لوبې چې د کاناډا په وانکوور کې جوړ شوې وې، د یکشنبې په ورځ پای ته ورسېدې. او د پروګرام په وروستۍ برخه کې له طاهر روخان څخه د نړۍ د فوټبال د لویو سیالیو او د هغې د نتیجو په اړه تازه معلومات اوریدلی شئ. ټاکل شوی چې د راتلونکي مې میاشت په سر کې په ویسټ انډیز کې د کرکټ د شلو اوورونو نړیوال جام سیالۍ پیل شي. په دې مسابقو کې به افغان کرکټ ټیم چې په دې وروستیو کې په متحده عربي اماراتو کې د شلو اوورونو نړیوال جام ته لاره وموندله هم ګډون کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلان او د ټیم لوبغاړي وایي په ټول وس او توان سره زیار باسي چې د ویسټ انډیز د نړیوالو لوبو لپاره لازم تمرینونه ترسره کړي. دا چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به چیرته او د کرکټ په کومو برخو کې تمرینونه کوي او څه ډول چمتووالی نیسي، د ملي ټیم کپتان نوروز منګل ازادي رادیو ته ویل.
روانو د خلې هندوستان ته. په هندوستان کې مونږ لس ورځې لپاره تربیتي کیمپ لرو چې په هغه کې مونږ زیات فوکس چې دی په هغه په فیلډینګ باندې وي او په بیټنګ باندې وي، ځکه چې د شلو اوورونو مسابقې چې دی زیات ډیپینډ چې کوي هغه په فیلډینګ او په بیټنګ باندې کوي. نو انشاءالله مونږ سره وخت شته چې د لس ورځې مونږ ښه ورځو. او د کوچ برکت سوې کوچ کبیر خان د پاکستان د سمینه غنه د تعلق لري او د پاکستان ملي ټیم هم د لوبه ولای دی او کله چې ماشاءالله د ټیم تر غلای دی د افغانستان ټیم هم داسې ورله پسې دوی بریا وروړي او امید لرم چې په دې لس ورځو کې مونږ هغه خامیانې کوم کمی چې مونږ کې دی هغه پوره کړو تر څو د هندوستان یو بین المللي ټیم د هغې دپاره مونږ چمتووالی وساتو.
د هند د کرکټ ټیم وتلی لوبغاړی سچن ټندولکر په یو ورځنی لوبو کې د زیاتو منډو نوی نړیوال ریکارډ ټینګ کړ. د ټندولکر د دغه نوې لاسته راوړنې جزئیات له صالح محمد صالح څخه اورو.
د هند کرکټ د ټیم نامتو لوبغاړی سچن ټندولکر په یو ورځنی لوبو کې د زیاتو منډو یا رنزونو ریکارډ جوړ کړ. ټندولکر تیر اونۍ له جنوبي افریقا سره په مسابقه کې په 128 ټوپونو 200 منډې جوړ کړې چې په یو ورځنۍ لوبه کې د یو لوبغاړي لخوا تر ټولو زیاتې منډې دي. هغه په دې منډو کې 25 ځله په یو توپ څلور او 3 ځله په یو توپ شپږ منډې جوړې کړې. دا د کرکټ په یو ورځنۍ لوبه کې د ټندولکر 46 سنچري یا په یو مسابقه کې 100 منډې جوړول و. لدین مخکې په ورځنی لوبو کې د زیاتو منډو جوړولو ریکارډ د پاکستان پخوانی لوبغاړي سید انور ټینګ کړی وو. انور د زمبابوې پر وړاندې 104 نوي منډې جوړې کړې.
د اولمپیک ژمنۍ نړیوالې لوبې د یکشنبې په ورځ پای ته ورسېدې. په دغو لوبو کې چې د کاناډا په وانکوور ښار کې ترسره شوې د نړۍ غوره ورزشکارانو ګڼ شمېر مډالونه وګټل او د پای په مراسمو کې د راتلونکو لوبو د برابرولو مسؤلیت په رسمي توګه روسیې ته وسپارل شو. تفصیل له سالم احمد صالح څخه اورو.
د کاناډا په وانکوور ښار کې د اولمپیک ژمنۍ لوبې د یکشنبې په ورځ په ځانګړو مراسمو سره پای ته ورسېدې. د اولمپیک نړیوال کمیټې مشر ژاک راک د کاناډا خلک وستایل او ویل چې په ډیر لوړ او دوستانه ماحول سره یې د اولمپیک د ژمنۍ لوبو قربتوب وکړ. راک په دغه مراسمو کې د ګرجستان د 21 کلن لوبغاړي نودر کومر تیاشویلی څخه چې د دغه مراسمو له پایله څو ساعته وړاندې د تمرین پر مهال مړ سو یادونه وکړه. د پای په مراسمو کې چارواکو د اولمپیک بیرغ کوز کړ او هغه یې د روسیې د سوشي ساحلي سیمې شاروال ته وسپاره چې د راتلونکو لوبو کوربه بوي. د دوشنبې د شپې په وروستیو لوبو کې د یخ پر سر د کاناډا د هاکي ټیم متحده ایالاتو ته ماتې ورکړه او د سرو زرو یو بل میډال یې هم ترلاسه کړ. کاناډا د اولمپیک په دغو ژمنیو لوبو کې د سرو زرو 14 میډالونه وګټل چې تر بل هر هیواد زیات دي، خو په مجموع کې د میډال ګټلو په برخه کې متحده ایالات په اول مقام کې دي. امریکایي ورزشکارانو د وانکور په مسابقو کې 10 مډال ترلاسه کړل. په دوهم قدم کې جرمني ده چې 10 او کاناډا 26 مډالونه وګټل. د 2014 میلادي کال د اولمپیک د ژمنۍ لوبو د ترسره کولو مسولیت په رسمي توګه روسیې ته وسپارل شو.
او د لوبو له میدان ورزی شخپرونی ورسته برخه په اروپا کې د تیرونې د فوټبال د سیالیو او د دغه مسابقو نتیجو ته ځنګړې شوې چې طاهر روخانی وړاندې کوي.
ګران اوریدونکو، د دې اونۍ د فوټبال د لوبو د مهم پیښو په پیل کې به د شامپیونز لیګ یا د اروپایي هیوادونو د غوره کلبونو ترمنځ د مسابقو د جریان څخه تاسو ته معلومات درکړو. د دغه مسابقو په لومړی پړاو کې چې د سه شنبې په ورځ د جرمنی د شتوتګارت او د اسپانیا هیواد د بارسلونا د ټیمون ترمنځ او همدارس د یونان د اولمپیاکوس او د فرانسې د بورډو ترمنځ وی په لومړی لوبه کې، یعنی د شتوتګارت او بارسلونا ترمنځ سره د دې چې داسې پیشبینی کېدله چې د بارسلونا ټیم به دغه لوبه یوسي، خو مسابقه یو د یو په مقابل کې مساوي پای ته ورسېده. بل لوبه چې د اولمپیاکوس پیرنس او د بورډو د ټیمونو ترمنځ وه، صفر د یو په مقابل کې د بورډو د ټیم په ګټه ترسره شوه. د شامپیونز لیګ د لوبو دوهم پړاو د چهارشنبه په ورځ وو چې په هغه کې د روسیې د سی اس کی ا موسکوا او د اسپانیا د سیویلا ټیمونه یو د بل سره مخامخ شول چې نتیجه یو د یو په مقابل کې مساوي وه. د دې ورځې دوهم مسابقه چې ډیره جالبه وه، د ایتالیا د انټر میلانو او د انګلستان د چلسی د کلوبونو ترمنځ وو چې نتیجه یې 2-2 په مقابل کې د انټر میلانو د چن په ګټو. د دې لوبو دوهم راوند یا جوابي مسابقه به دوه هفتې وروسته د سیال د چمونو په میدانو کې ترسره شي. اوس به هم تاسو ګران اوریدونکو د اروپایي هیوادونو د چمونو د داخلي لوبو د پایلو څخه خبر کوم. د انګلستان د پریمیر لیګ په مسابقو کې چلسی د مانچستر سیټي سره 2-4 په مقابل کې د مانچستر سیټي د ټیم په ګټه ترسره شو. چې په دې لوبه کې دوه لوبه کوونکي سره کارتونه ولیدل او د لوبې څخه وایستل شول او همدارز دوه پنالټي هم ولګول شوې. بل لوبه د برګمنهم او ویګن ترمنځ و چې یو د صفر په مقابل کې د برګمنهم د ټیم په ګټه ترسره شوه. بل لوبه د بولتون او ولفز ترمنځ یو د صفر په مقابل کې د بولتون د ټیم په ګټه. سټوک د ارسنال سره یو د درې په مقابل کې د ارسنال د ټیم په ګټه. توتنهم د ایورتون سره دوه د یو په مقابل کې د توتنهم د ټیم په ګټه. لیورپول د بلاکبرن سره دوه د یو په مقابل کې د لیورپول د ټیم په ګټه. او سندرلاند د فولهام سره صفر د صفر په مقابل کې مساوي. او د جرمني د بوندسلیګ په لوبو کې بوخوم د نورنبرګ سره صفر صفر مساوي. هرتا برلین د هوفنهایم سره صفر د دوه په مقابل کې د هوفنهایم د ټیم په ګټه. میگلادباخ د فرایبورګ سره یو د یو په مقابل کې مساوي. ماینز د برمن سره یو د دوه په مقابل کې د برمن د ټیم په ګټه. شتوتګارد د فرانکفورت سره دوه د یو په مقابل کې د شتوتګارد د ټیم په ګټه. لیورکوزن د کولن سره صفر د یو په مقابل کې د کولن د ټیم په ګټه. هانوور د ولفسبورګ سره صفر د یو په مقابل کې د ولفسبورګ د ټیم په ګټه. او بایرن د هامبورګ سره یو د صفر په مقابل کې د بایرن د ټیم په ګټه. د اسپانیا د لا لیګ په لوبو کې ګټفه د ساراګوزا سره صفر د دوه په مقابل کې د ساراګوزا د ټیم په ګټه. تندرفه د ریال مادرید سره یو د پنځه په مقابل کې د ریال مادرید د ټیم په ګټه. بارسلونا د ملاګا سره دوه د یو په مقابل کې د بارسلونا د ټیم په ګټه. ویلاریال د لا کورونیا سره یو د صفر په مقابل کې د ویلاریال د ټیم په ګټه. سانتاندر د المیرا سره صفر د دوه په مقابل کې د المیریا د ټیم په ګټه. سیرس د اسپانیول سره یو د یو په مقابل کې مساوي. سیویلا د بلباو سره یو د صفر په مقابل کې د سیویلا د ټیم په ګټه. او اتلتیکو مادرید د والنسیا سره څلور د یو په مقابل کې د اتلتیکو مادرید د ټیم په ګټه. همدارس د ایټالیا د هیواد په لوبو کې کاتانیا د باری سره څلور د صفر په مقابل کې د کاتانیا د ټیم په ګټه. لاتسیو روما د فیرنتینا سره یو د یو په مقابل کې مساوي. اي سي ميلان د پرګامو سره درې د یو په مقابل کې د اي سي ميلان د ټیم په ګټه. ناپولي د اي اس روما سره دوه د دوه په مقابل کې مساوي. پارما د سامدوريا سره یو د صفر په مقابل کې د پارما د ټیم په ګټه. اودینس د انټر ميلانو سره دوه د درې په مقابل کې د انټر ميلانو د ټیم په ګټه. او ایونتوس تورین د پالرمو سره صفر د دوه په مقابل کې د پالرمو د ټیم په ګټه. تاسو ښه چاري او ښه ورځ غواړم.
د دې ونې د سپورتي خبرونه راټول شوې مطالب هم دومرو په 00420221120115 باندې ازادي رادیو ته څنګه وه. په افغانستان کې د سپورت او د خپل سیمو د لوبو او ورزشي فعالیتونو په اړه معلومات راکړي. تر بلې ونې د خدای پامان.
مشکل دغه دی چې جونې مکتب ته نه پېژنل کېږي چې
اعتبار له دوه چې زه د کار کولو
لپاره خبرې دي شي غټولې اوس معنی قصور باسي.
نیما نړۍ
د خځو لپاره د آزادۍ رادیو خاصه خبرونه
جوړونکې شریفه صافی.
عزت من اوریدونکو السلام علیکم. شریفه صفایم چې د نیم نړۍ د خبرونو مطالب تاسو ته وړاندې. په هرات ښار کې د جنکو میرمنو لپاره د موسیقي د زده کړې یو کورس جوړ شوی دی. په پیل کې به همدې کورس سره ورخکار کړو او تاسو ته به له موسیقي سره د هراتې یو جنکو میرمنو د مینې حال درکړو. بیا به لیوې داسې میرمنې سره د زړه خواله وکړو چې له ډیرو ستونزو سره سره یې په ډیر همت خپل بچی په سملاره روان کړي او ځان ته د عزت نوم ګټلی دی. او د خبرونې د پای په شیبو کې به هم په تیرونی کې د ښځو په باب لنډ خبرونه هم درته خبرو کړو. په افغانستان کې د جنگ له کلونو د مخه ډیر شمیر خزینه سندرغاړو او هنرمندانو پا خپلو خوږو غږونو د افغانانو د خوښیو محفلونه توده ساتلی وو او د هر کال په تیریدو به یو شمیر نوو ښځینه سندرغاړو هم په استیجونو او محفلونو کې ځان ته د پښو ځای خلاصوه چې د غږونو او موسیقۍ ستړو مینهوالو به یې د سندریزو اذانګو په اورېدو خپل ستړي او روزګار وهلي روحونه دمه کول. خو جنګ د هر څه له منځه یوړل او داسې وخت هم راغی چې په سندرو خلاصه چې د ښځو په غږونو هم بندیزونه ولګېدل. دا د بیا په افغانستان کې داسې یوه فضا رامنځته شوې چې د مدني ټولنې بنسټونه پیاوړي کېږي او ورسره جوخت د میرمنو لپاره هم د ازادي ساه اخیستو فضا پراخېږي. له همدې فضا نه په ګټې اخیستو یو شمیر کړیو او ځینو کسانو هڅه کړې چې په دغه هیواد کې د ښځینه هنرمندانو تش ځایونه ډک کړي. د هرات په ښار کې د تابش په نوم د میرمنو او جنکو لپاره د موسیقۍ د روزنیز مرکز پرانیستل ښایي په لویدیځو ولایتونو کې د خپل ډول لومړنۍ هڅه وي چې د جواد تابش په نوم د یوه افغان موسیقي پو لخوا ترسره شوې ده. نوموړی وایي چې له ده سره په کورس کې د موسیقۍ د زده کړې 30 تنه مینهوالې د هارمونی، ګیتار، کیبورډ او د سندرو ویلو په برخه کې د موسیقۍ په زده کړه بوختې دي او هغه جنکۍ چې د خپلې کورنۍ لیکلې اجازه او غوښتنلیکونه لري دای په کورس کې نه شاملوي. ښاغلی تابش مو وپوښت چې د جنکو لپاره یې د موسیقۍ دغه کورس څه وخت او د چا په مرسته پیل کړی دی؟
در بخش اوناس ما از سال تقریبا
د ښځو برخه په 1340 کال کې په رسمي توګه پیل شوه. دېرش نجونې له بېلابېلو سیمو څخه په پراګنده توګه دې کورس سره تللې او د موسیقۍ په بېلابېلو برخو کې زده کړې کولې. کله چې دا پروژه ختمه شوه بیا دا چا حمایت نکړه. اوس یې په خپلو هڅو او له زده کوونکو څخه د کم فیس په اخیستو سره پر مخ وړو او ډېره ښه نتیجه یې ورکړې.
د دغه کورس ټولې ګډونوالې په دې هیله دغه کورس ته راغلي دي چې موسیقي په اکاډمیک ډول زده کړي. الهه تابش د موسیقۍ د کورس هغه ګډونواله ده چې له تیرو شپږو میاشتو راهیسې د موسیقۍ په زده کړه بوخته ده او د دې په خپله وینا ښایي د دغه کورس لومړنۍ زده کوونکي همدا وي. خو نوموړي خپل کار له ستونزو ډک بولي او وایي چې ځینې داسې کسان هم شته چې د ښځو لخوا د موسیقۍ زده کړه بده مني، نو له هغو نه دغه کورس ته په پټه راځي.
تقریبا
ډیره موده کیږي چې د موسیقي په برخه کې کار کوم، خو د داسې وخت په انتظار کې یم چې وکولای شم خپل هنر نورو ته ښکاره کړم. فکر کوم لا شرایط مناسب نه دي او عمر مې هم لږ دی. کله چې شرایط ښه شي بیا به ځان څرګند کړم، خو اوسې پټ ساتم. ډیر خپلوان مې نه غواړي چې په دې برخه کې کار وکړم، خو څرنګه چې زما مینه له موسیقي سره ډیره ده د چا پروا نه کوم او خپل کار ته ادامه ورکوم.
مینه ولی بیا هغه مېرمنه ده چې وایي چې له موسیقي سره زیاتې مینې دې ته اړیستلې چې په دې برخه کې مسلکي زده کړې وکړي. مینه هم ورپېښو ستونزو ته اشاره کوي او وایي چې د افغانستان په شان یوه دودیزه ټولنه کې د مېرمنو لپاره د موسیقۍ د هنر پالل اسانه کار نه دی.
ډیره تهدید شوی یم. په داسې یو هیواد کې چې ویل کېږي د ښځې غږ ویستل حرام دي، نو تاسو فکر وکړئ چې ژوند کول به په داسې ټولنه کې څومره ستونزمن وي او یوه ښځه به څنګه وکولی شي چې سندرې ووایي. کله چې له کوره وزم بیرته کور ته د راتګ تمه مې نه وي، ځکه چې تل تهدیدېږم. نو هڅه کوم ځان په څادر کې داسې پټ کړم چې څوک مې ونه پیژني.
د یاد شوي کورس د چلوونکي په وینا درې کاله کېږي چې په دغه کورس کې یو شمیر مېرمنې او جنکۍ د موسیقۍ په زده کړه بوختې دي چې د کابل د ولایتي شورا غړې ځوانه سندرغاړې فریده ترانه او د یوه شخصي تلویزیون ستوري ستاره د دې کورس له لومړنیو زده کوونکو نه دي.
خوب مشکلاتی که ما در
سنف آموزش روی فعلا امکانات نداریم. ما دزدکت برخه که مستونزی دیدی امکانات نلرو مناسب ځای او د موسیقي پر مختلي وسایل چې خويندې مو په سمتوګه موسیقي زده کړی. دوی په ډیرو ابتدایي وسایلو موسیقي زده کوي. بل موضوع د دوی دغه کورس ته د تګ راتګ مسله ده. کورته پاملرنه وشي نو په ډاډه زړه ویلی شم چې زموږ خويندې به په راتلونکي کې ښه سندرغاړي شي.
کارپوهان په دې باور دي چې اوس چې د افغانستان دولت په لویه کچه د موسیقي د پاللو لپاره د پام وړ او اساسي کارونو ته خاصه پاملرنه نه کوي، نو د افرادو او د موسیقي د ځینو لیوالو د ډول هڅې د ستایلو او هڅونې وړ دي. ځکه خو په کار ده چې اړوندې ادارې او نادولتي موسسې د دا ډول هنري فعالیتونو او هڅو کلک ملاتړ وکړي څو یو ځل بیا د افغانستان په ستیجونو او محفلونو کې د ښځو ډپ شوي غږونه اذانګي وکړي. افغانستان کې د جنکو اختیار له کورنۍ سره دی. له همدې امله په دغه هیواد کې هیڅوک داسې نه وایي چې پلانکې جنې میړه وکړ، بلکې د جنکو د واده په باب ویل کېږي چې هغه یې میړه ته ورکړه. د دې جملې معنا دا ده چې هغه یو بل چا میړه ته ورکړه، چې د ښځې د بدمرغۍ پیل له همدې ځایه دی. اوس نو که دغه بل څوک چې یا به د جنې پلار وي یا به ورور او یا بل وارث، د دې ورکړه په زړه سوی وکړه نو ښه ده، او که نه بس ټول عمر به دغه ښځه بدمرغۍ ګالي. له دې نه لا بد دود دا دی چې ویل کېږي که ښځه پدر کرده وي نو باید هره بده ورځ او هر ظلم په پټه خوله وګالي، چې که په سلو کې یوې هم د میړه یا د هغه د کورنۍ د ظلم په وړاندې خپل غږ اوچت کړ نو د دنیا په ټولو بدو تورنه کېږي. له یوه اټکل سره سم په هرو دریو افغانو میرمنو کې دوو د هر څه په پټه خوله زغملی دي. موږ نن له همداسې یوې میرمنې سره د زړه خواله لرو. ګلرنګه په 12 کلنۍ کې پلار د 150 روپیو په بدل کې یو 16 کلن سړي ته په بنې برسېره ورواده کړې ده. د دې په وینا د واده پر وخت لا په کور کولو نه پوهېده، چې له همدې کبله به یې نه یوازې میړه بلکې بنزیانو او لیورونو هم وهله. له دې هر څه سره سره یې د میړه د کور اقتصاد هم ښه نه و، چې دې به مجبوره په نیمه ګېډه شپې سبا کولې. هغې په خبرو خبرو د زړه غوټه داسې راته خلاصه کړه. د ګلرنګ بل بدبختی هلته پیل شو چې کله یې په پاکستان کې میړه د زړښت له کبله له پښو ولوېد او په کور پریوت. دا وخت نو باید هغې د خپلو بچیانو لپاره ډوډۍ هم ګټلی وای، خو هغې همت له لاسه ورنه کړ او په کور کې به یې یو نیم شیان پخول او وړو بچیانو ته به یې ورکول چې په بازار کې خرڅ کړي. خو دې باید دومره څه ګټلی وای چې هم یې ګېډه مړی وای او هم یې په خپلو بچیانو تعلیم کړی وای. نو ورسره یې د نورو په کورونو کې کار کول هم شروع کړل. ګلرنګ چې دا هر څه ور په یادول نو له سترګو یې د اوښکو څاڅکي په ګریوان را مات وو. له یوه سوړ اسویلي سره یې خپلې کیسې ته داسې دوام ورکړ.
وخت د جنګو سړی سپینګیر سوتی بیا لاړو پېښور ته په ځای کې هلته پروت و. هېڅ کار یې نهشه کړل. وړکې وړکې زمن مې تللو اوبه یې خرڅولې، ما ته زه راوړلې، ما دوا به یې راته اخیستل، راته خو کولې نا جوړ وم پرته به وم بوټونه رنګولم. زه 10 روپۍ 10 روپۍ 10 روپۍ دغه یې ور خرڅول، دغه ما ته به دوا راته اخیستل راوړل پرته مې اختر بنځای به مې څنګه تېر دوا ته پیسې پیدا کېږي، کتخ ته پیسې نه پیدا کېږي. زه به مې هم راونی وبه یې ونه ټولې کوره شړو. سختۍ خو یې ډېره تېره کړل.
ګلرنګ خوشاله ده چې که هر څه وګالل، خو بچو یې له یوې خوا تعلیم وکړ او له بله پلوه یې د رنګمالی کسب زده کړی دی.
کله رنگمالی پیدا کېږي کله نه پیدا کېږي، هر شی قیمت دی. خبره چې رنځور اسما 1 روپۍ نه بنی، 2 روپۍ ګولۍ ما ته نه را پیدا کېږي. ګولۍ وخور ملکان بیکار بې زنده ناست یار. بل ورځ ناست هم زړن مې زما د واورې دي کوټې راڅه چیږي. هغه ده 2 روپۍ نه لرو، موږ پلاستیک ورته واخلو. پلاسټیک پاس ګذرو ته بیخ کو دولت غریبی غریب پختنا آیات راسی پختنا تنگ سے افغانستان پیدا کی کل خٹ پیدا سی کل بازی سوز مے دا سارے جے خب کوٹا کے پرتائم نفس میں خیزی
د کتون کو پوینا د افغانستان اصلی اتلانی همداسی میندی او میرمنی دی چې د دې هیواد په دومره اورنیو شرایطو کې په خپلو اولادونو تعلیم کړي او هغو ته یې د ډوډۍ ګټلو داسې لارې ورزده کړي چې ځان، وطن او نورو خلکو ته یې خیر ور ورسیږي. نو ځکه خو دولت او مرستندویه موسسو ته پکار دي چې د داسې میندو قدر وکړي او د امکان تر بریده یې د ورپېښو ستونزو په اورولو کې مرسته ورسره وکړي. دا ځکه چې که داسې ونه شي نو د افغانستان شرایطو ته په پام دا هم له امکان لري نه ده چې د نوموړي زلمکی زامن د ویل مړی ډوډۍ د پیدا کولو په امید په داسو لارو سر شي چې بیا یې نورو ته د خیر پر ځای شر ور ورسیږي. عزتمن اوریدونکو، اوس هم له وعدې سره سم پام وکړئ په تېره اونۍ کې د ښځو په باب لنډو خبرونو ته چې وکمه رشیدي به در واوروي. د رسنیو له خبر سره سم د افغانستان د ښځو چارو وزارت او د افغان میرمنو شبکه وایي چې د هیواد د ښځو د ملي پروګرام پلي کېدو ته یې هڅې پیل کړي او غواړي چې په دې برخه کې د نورو وزارتونو او کورنیو او نړیوالو مؤسسو مالي او تخنیکي مرستې جلب کړي. د دې وزارت مرستیال مشګان مصطفی د تیرې چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې په دې لاره کې لستونزو سترګې نشي پټېدی، خو بیا هم دوی د هیواد د ښځو د وضعیت د ښه کېدو لپاره یو لس کلن پروګرام ترتیب کړی چې د نورو موضوعګانو په نسبت پکې پر شپږو مهمو موضوعګانو ډېر ټینګار شوی دی. د شپږ ځانګړتیاوي د امنیت، د بشر د حقونو، په سیاسي چارو کې د ښځو د ګډون، اقتصادي چارو، روغتیا او پوهنې په پام کې نیولو سره تر نورو زیاتې په ګوته شوې دي. د ښځو د نړیوالې ورځې په ویاړ د بغلان ولایت د بیا رغونې د ولایتي ډلې ګرځنده روغتیایي ټیم د تېرې چهارشنبې پر ورځ شپږ سوه بې وزلې ناروغې ښځې په وړیا ډول معاینه کړې او لازم درمل یې ورته تجویز کړل. د بغلان ولایت د ښځو د چارو رئیسې رحیمې ظریفي باختر اجنس ته وویل په ناروغو ښځو له درملو سربیره یوه یوه شړۍ، د کور د اړتیاو وسایل او خوراکي مواد هم د دغه ټیم لخوا وویشل شول. د تیرې جمعې په شپه وسله والو مخالفینو د ننګرهار ولایت د خیبې ولسوالۍ په بډیالۍ کلي کې د نجونو یو ښوونځی وسوسوه. د خیبې ولسوال عیسی خان شینواري باختر اجنس ته وویل له دې پیښې وروسته خلک ښوونځي ته ورغلل او اور یې کنټرول کړ، خو د ښوونځي ادارې او تحویل خانې ته سخت زیان رسېدلی دی. ولسوال وایي د خیبې ولسوالۍ امنیتي مضیفینو ته لارښوونه کړې چې د پیښې عاملین ونیسي او د قانون منګلو ته یې وسپاري.
عزتمن اوریدونکو، کله من یو چیخ پرونه مخه خوشی وی، حقوق واړی چینی منری مونور هم ستاسو په تابه برابر جوړ شي، نو د خبرونه په باب خپل نظری مختپتی پترولی گی. د نیمه نړۍ ونی ز خبرونه ازادي رادیو او زموږ د پوسټ باکس شمیرې دی په قندهار کې 22 خوست یو جلال آباد څلور، په کابل کې 4 او په پیښور کې زموږ پوسټی پته ده ازادي رادیو پوسټ باکس 24 یونیورسيټي ټاون پیښور. تر بلې دغه ورځې مو په لوی او مهربانه خدای سپارم.
بیا کل راشیا کل بیوی نما حال ورتت زنوائم دی زل چیوی نما